پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو زمونږ له ازادي راډیو اورئ په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگتن پوسټ هغه سرګندونې رد کړې چې ګواکې ولسمشر محمد اشرف غنی په لانجو کې گیر ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه
ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ مرکز څخه وسلوال طالبان ایستل شوي دي افغان امنیتي ځواکونه وایي د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ د کلي د نیولو لپاره د عملیاتو کې د داعش مهم سنگرونه ویجاړ کړي دي او د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایم کلیزه لمانځي پوره خبرونه واوري د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ مرکز وسوال طالبان استل شوې دي د غورماچ ولسوال مولوي عبد الله وافقنا سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز د هوایي بریدونو لامل وسوال طالبان تیشت تارس ول خو مولوي وافقنا سهار د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د ابګرمک او کمپچنای په سیمو کې پوسټي بیرنو یو مرستو ته اړتیا لري د غورماچ ولسوال وویل چې کډغه پوسټو ته عاجل مرستي ونه رسیږي شایي وضعیت شنه سپاته
نروی زمین تا حالا برونا نرسیده پوست نرسیده که اونا را نان و آب و یک مالات شیم بکنه تا بالا با همالات هستن ببینیم که ازایر افریق تشمیم میگیر بایش
د غورماچ ولسوال مولوی عبدالله وافق وویل چې د غورماچ پر مرکز په بمباری کې لسکونه وسلوال طالبان وژل سوي دي طالبانو پرون د فاریاب د غورماچ ولسوالی مرکز نیولی وو افغانستان امنیتی ځواکونه وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د طالبانو او داعش مهم سنگرونه نیولې دي د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو دا پرمختګ تیره شپه کړی دی هغه زیاته کړه چې په میرزا اولنګ کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو له پیل راهیسې دولت ضد وسلوالو ته درانه تلفات رسیدلي دي د سرپل چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې ته تر بشپړې تصفیې وروسته به پوری به هلته پوځي عملیات روان وي د سیاد د میرزا اولنګ سیمه څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او د تیری پنځشنبه په ورځ د افغانستان حکومت هلته پوځي هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل او د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم نن تایید کړ چې په کونړ کې په پیچ دره کې د داعش یو سیمه ییز قومندان ابو عبدالرحمن وژل سوی دی د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوی ویل سوی دی چې ابو عبدالرحمن د هوایی ځواکونو په حمله کې وژل سوی دی د افغانستان د ملي دفاع د وزارت تر دې خبر مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې ابو عبدالرحمن د داعش له مهمو سیمه ییزو قومندانانو څخه وو او حتی هغه په هغو مهمو کاندیدانو کې و چې شایي په افغانستان کې د دغې ډلې د مشرۍ لپاره ټاکل سوی وای جنرال جان نیکلسن ویلي و چې ابو عبدالرحمن د هوایي ځواکونو په حمله کې وژل سوی دی هغه ویلي و چې د داعش د وسلوالو تر ختمولو پورې به د هغوی پر ضد عملیات جاري وي د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایم کلیزه لمانځي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود وروسته د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته په دې ویاړ مډالونه ورکړل په 1948 میلادي کال کې د هند له لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اګست 14 نیټه پاکستان خپلواکي اعلان کړ چې د شلمې پیړۍ تر ټولو سخت بحرانونه یې ورپسې راغلل د پاکستان رقیب هیواد هند د اګست په 15 دغه ورځ لمانځي د بورکینا فاسو په پلازمینا اوادوګو کې په تروریستي حمله کې لشتر لژه ولستنه وژل سوي دي د بورکینا فاسو حکومت نن وویل چې د تروریستي حمله پرون په یو رستوران کې سوی او د قربانیانو هویت لا نه دی څرګند سوی. چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمیر شایل ورسي. د بورکینا فاسو د ارتباط وزیر ویلي چې امنیتي ځواکونو درې حمله کوونکي وژلي دي، خو یو شمیر خلک لا هم په رستوران کې د حملې په ځای کې راګیر دي. د چارواکي د بورکینا فاسو په دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل چې ځانګړي امنیتي ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د حکومت په خبر پاڼه کې چې تر دې مخکې خبره سو ویل سوي و چې د حمله په عزیز استانبول رستورانت باندې سوی ده، اولستنه پکې وژل سوی دي او اته تنه زخمیان دي. حکومت ویل چې د قربانیانو هویت په وروسته څرګند شي. د پیښ شاهدانو ویلي چې درې حمله کوونکي په یو ټرک کې عزیز استانبول رستورانت ته ورغلل او هلته پر ناستو خلکو یې ډزې پیل کړې. او یو قزاق ژورنالیست جنبلات مامی چې پر حکومت د انتقادونو لامل په خلکو کې زیات پیژندل سوی د تورو پیسو سپینولو په تور محاکمه شو. هغه او پلویانو ویلي چې دغه تورونه بی اساس دي. جنبلات مامی په قزاقستان کې د سیاسي قلم ټریبیون په نوم د وی خپلواکي ورسپانې سرپرست مسؤل مدیر دی او محاکمه یې نن په الماتی کې پیل شوه. څارونکو ویلي چې مامی د هغو تورو پیسو په سپینولو کې لاس درلود چې له قزاقستانه تښتیدلي میلیونر مختار ابلیازوف اغلا کړی وي، خو مامی له ابلیازوف سره ارتباط درلودل نه دی منلی. یې ویلي دي چې پر ده لګیدلي تورونه سیاسي اړخ لري.
فرشته جلال دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. اندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوریت ریاست د واشنگتن پوسټ څرګندونې رد کړي. ارګوای ولسمشر په لانجو کې گیر نه ده.
کوم ځای چې د انحصار موضوع ده په بشپړ توګه غلط بیانې ده. د افغانستان جمهوریت په هیڅ ډول سیاسي انحصار نه دی راګیز.
په سیمه کې مهمه مسله دا ده چې نن د پاکستان خلک د دغه هیواد د تشکیل او یایمه کلیزه لمانځي. لنن او یا کل وړاندې بریتانیې د هند د لوی وچې استقلال ومانه او پاکستان هم ورسره تشکیل شو. په بل مسله کې ورچې په اورزګان کې د شنو خونو جوړیدلو د کرنې لواد سره مرسته کړې ده.
گرینوزونو پر روزگان ولایت کې شروشت کړی دی او د کانانو مشاله قمندې شو دل ده. موږ امیدوار یو چې د ژمي په موسم کې به شش کال موږ ډیر سبزیجات ولرو او پر
د زهرو کاروان اونیس پروگرام هم در تختارو. ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ ورسته سرګندونی د ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه رد کړی. واشنگتن پوسټ ویلی په داسې حال کې چې تاوتریخواله ورس په ورس تر بلې زیاتیږي او بیکاری هم ورسره اوج ته رسیدلې ده، ولسمشر اشرف غنی محاصره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال وی یو نیم داسې سیاستوال او کړی شته چې ولسمشر اشرف غنی محاصره کړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې. اکرام صاحب په سټوډیو کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ هغه خبره شوې مقاله چې پکې ویلي وو چې افغان ولسمشر په ستونزو کې راګیر دی په بشپړ ډول باندې رد کړه. وی ویل چې جمهور رئیس د خپل ټولو قانوني صلاحیتونو څخه په استفادې د ولس په خدمت باندې بوخت دی. د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل او دای ومنله چې په افغانستان کې ستونزې موجودې دي. ستونزې شته، خصوصا د امنیت په برخه کې ستونزې شته. د بیکاری کچه لوړه شوې ده، خو وی ویل چې په دې برخه کې برنامه ډیزاین شوې دي او ډیر زر به برنامه په لار واچول شي. هغه ویل چې په نږدې راتلونکي کې به 8000 بستونه اعلان ته لاړ شي چې هغه کې به حساب وشي چې ټول پکې ځوانان ونیول شي. ښاغلی نجیب آزاد ویل
کوم ځای چې د انحصار موضوع ده په بشپړ توګه غلط بیانې ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیز، بلکې هغه د قانون پر اساس چې قانون کوم واک جمهور رئیس ورکړی دی، هغه واک سره دغه په افغانستان د حکومت او په کل کې د ټول دولت مشرتوب کوم قانوني صلاحيتونه چې لري هغه د په واکې دی او یو صفه د وطن او د ولس لپاره په ګډه خسته کار کوي.
دا په داسې حال کې چې واشنگټن پوسټ امریکایي ورسپانی په خپل تازه غنه کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لړ استونزو او مشکلاتو کې راګیر دی. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی دی. د ورسپانه همدارس دی چې همدا مسایل په افغانستان کې د خلکو مخ پر زیاتیدونکو ناخوښۍ، قهر، ناهیلۍ او د سیاسي فرصت طلبۍ لامل ګرځېدلې دي. ورسپانه همدارس وایي چې ولسمشر خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگټن پوسټ ورسپانې غوښتنه کړې چې هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی به دا مني چې افغان ولسمشر د ځینو سیاسي کړیو په انحصار کې دی او ولس لرې ساتل شوی دی. دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر متاسفانه چې یو نیم سیاسو یو نیم کړی دا سیسته چې ولسمشر بېخي ماحصره کړی ده او د دې په څنګه حتی دوی نه غواړي چې ولسمشر باید ولس سره اړیکې ونیسي او د دې په څنګه دوی نه غواړي چې هغه کوم د ولس هغه درد شته هغه درد باید ولس ته باید ورسېږي د ولس حکومت ورې ولسمشر ته ورسېږي یعنی هم حتی واسطه شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی او یو شمیر ولسوالۍ حتی د سقوط له خطر سره مخامخ شوي او یو شمیر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلي. بلستانک صاحب
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام، په همدې اړه باندې به د یو شمیر سیاسي کارپوهانو نظریات هم واورو. له هغې ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی څه وایي؟ اکرام الله اکرام سره خبرې کړي دي، ښه ده چې دغه مرکه هم واورو.
واشنگټن پوسټ لازمه نه وه چې داخلي انعکاساتو د افغانستان یا د ځینو ګروپونو یا د دغو یو شمیر خلکو دوی دا ډول یو ارزیابي وکړي چې هغه آینده حیثیت ته و اقتدار د دې دولت ته دلته په داسې حال کې چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړې باندې لګیا دی یو صدمه ورسوي. دا د امریکا په ګټه هم نه ده چې دوی دا خبره کوي او د افغانستان په ګټه هم نه ده، یو منفي پروپاګاند په نشر راغلی.
نو وروستۍ نامنۍ ته په کتلو سره چې بیلابیلې ولسوالۍ سقوط کوي، تاسو فکر نه کوئ چې د نامنۍ او خصوصا د بیکاری د زیاتېدو په اړه د دوی د خبرې د رښتینی اوسي؟
یعنی کومه خپل مونږ نه تحلیل غوړي فوق د وطنم د انتخابات شته دي، د کاریګان شته دي او دا څو یو چې هغه قدرت او توانایی د دې سړي رژیم د لیدرشپ په افغانستان کې دې راپورته نه دی چې دا مسائل حل کی، بلکې دوی په دې کړو کې چې جریان لري کدا دوام وکړي نو حکومت سقوط ته هم مراجعه کېدلی شي.
واشنگټن پوسټ وایي چې افغان حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو دا خو یو واقعیت دی چې پاتې راغلی. هغه دی دېرش میلیونه نفوس دی، په دېرش میلیونه نفوس کې چې وضع د زراعت هم خرابه وي، سم نیمایي خلک یا د شپېته فیصده خلک اقلن دا بیکاره دي، بیروزګاره دي.
واشنگټن پوسټ وایي چې ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. تاسو دا منئ؟ فکر کوئ چې همدغه څه ده؟
دې کې زه سره موافق نه یم، ولې چې ولسمشر ډېر دومره حاکمیت او استقلالیت هم شخصي یعنی پرسونل ځان ته نه لري چې دی هر څه په خپل سر وکړي یا کولی وشي یا بل چا ته حق ورنه کړي. دوی سره شریکان شته دي، د همغه ملي وعده د حکومت د راوسته منځته راوستلو له لحظې نه تر اوسه پورې هر یو ترې نه حق اخیستی دی او دا هم په خپل حق باندې
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او سیاسي کارپو ودیر صافی سره مو د اکرام الله اکرام مرکه واورېدله. ښاغلی صافی، په دې وغږېد چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ولې دغه تحلیل کړی دی. هغه وویل چې ولسمشر غني یوازې نه دی، ځینې شریکان هم لري او د ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه هلې ځلې وشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د پاکستان خلک نن دغه هیواد د تشکیل او یې مکلیز منځي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملی بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم ګډون کړی وو. وروسته د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته مډالونه هم ورکړل. په 1940 میلادي کال کې د هند لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اګست په 14 نیټه خپل کی اعلان کړ چې د شلمې پیړۍ تر ټولو سخت بحرانونه رامنځته کړل. ویل کېږي دواړو خواو ته 1 میلیون وګړي وژل شوي دي. د پاکستان رقیب هند به بیا سبا د اګست په 15 د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو کلیزه ونمانځي. فرانس پریس 70 کاله مخکې د هند د لوی وچې د جلاوالي ځینې مهمو ټکو ته کتنه کړې ده. برېټانیا له 1950 کال وروسته د 190 کلونو په مخه پر هند لومړی د ختیځې هندي کمپنۍ او وروسته د شاهزاده له لورې واکمني وچلوله. کله چې په 1900 ختم کال کې برتانوي هند او یا کله مخکې په دوو برخو وویشل شو، شاوخوا 400 میلیون وګړو پکې ژوند کاوه. دا په داسل کې ده چې پاکستان نن نږدې 200 او هند 1400 میلیون او بنگلاديش چې وروسته له پاکستان جلا شو 133 میلیون وګړي لري. کله چې پاکستان له هند ځان جلا او خپل وکیل اعلان کړ ورپسې شخړې اونخته چې اټکل کیږي 1 میلیون وګړي به وژل شوی وي. خو اوس دواړه هیوادونه خپلواک دي او په سیمه کې له دوه مهمو قدرتونو شمیرل کیږي. په پاکستان کې د تاسیس کلیزه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په دغه هیواد کې په وروستیو کې سیاسي بدلونونه رامنځته شوي دي، ځینې کړکیچونه هم رامنځته شوي دي او د انقلاب د رامنځته کولو په اړه باندې پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم ګواښونه کړي دي. په همدې اړه باندې د لا زیاتې تحلیل لپاره د آزاد اروپا راډیو د مشال څنګې ایډیټر داود خټک صاحب لمونږ سره دی. خټک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. پاکستان نن د تاسیس ورځ لمانځل کیږي، ځینې مراسم تر سره شول، خو دغه هیواد په داسال کې دغه ورځ لمانځي چې کړکیچونه رامنځته شوي دي، سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، څه فکر کوي، څه به کیږي له دې وروسته؟
ډیره مننه صفی الله. که وګورو نو اول د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې پاکستان او هند څرنګه د یو بل نه بیل شوي، نو باید زه لږ غوندې تاسو اوریدونکو ته ووایم چې د هند او پاکستان د ازادۍ د ورځې چې هر کله لمانځل کیږي، نو دا دواړه هیوادونه یو بل ته خپل زور خای. پاکستان بیگا خپل زور او خیلو لکه د واګه په پوله باندې د هند سره چې کومه د پاکستان پوله د په پنجاب کې غیته واګه وای د واګه په پوله باندې دی یو لوی تقریبات جوړ کړی والته، یو جشن او یو میله و. بیگا د شپې 12 بجو نه ډیر نه وخت پورې داسې روانه و او هند به نن هم د خپل زور خینو د ازادۍ د ورځې اوس داسې یو حال تر رسیدلې چې دا یو بلته فوجي قوت او پوزي زور خیلوي سو پوری چې د سیاسي هلو زلو تعلق ته. نو دا ستاسو د خبره په د چې دا اوسنی 14 اگست ورځ په یو داسې وخت منځل کیږي چې د پاکستان یو صدر اعظم چې دی هغه د واک نه لري شوی دی، یو نوې صدر اعظم راغلی، د هغه سره اپوزیشن ګوندونه چې څومره دي هغه اوس هم لګیا دي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد باندې. نو د دې نه دا څرګندیږي چې عامو حالاتو کې خو ټول ګوندونه او ټول سیاسي پوځي څومره چې دي هغه د یووالي یو خودنه کوي خلکو ته ښایي چې مونږ یو یو. خو که بیګا مونږ ګورو د عمران خان او شیخ رشید د دې یو لوی جلسه و په پینډه کې او الته کې هم دی د نواز شریف په ضد باندې ګواښونه وکول دی، وړاندې نواز شریف هم ګواښونه کړي. نو داسې معلومیږي چې دا ټولنه یعنی د سیاسي
ټول منځ کې د خلکو حالات اوس دغه کړکیچونه چې رامنځته شوی، خپل خلک په څه حال کې دي، مایوس دي، څه رقم حالت کې دي؟ ځکه چې په خو به جشنونه او خلکو هم کله کله دغه سي جشنونه کول دي تاسیس د ورځې یا د خپلواکۍ د ورځې په خاطر باندې.
بده خبره ده چې په پاکستان په سیاست کې چې دا اوس کم حالات رامنځته شوي دي، نو د دې سره خلک ډیر زیات تقسیم شوي دي. پدې کې یو تقسیم مخې ته راغلی دی او هغه تقسیم تر دې حد چې د ازادۍ د ورځې هم هغه خلک یو کړی نه دی. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې چې کله د ازادۍ ورځ راځي، نو لکه څنګه چې ما په سر کې تاسو ته وی چې دا د ازادۍ د ورځ زیاتره د پوزي قوت د مظاهرې یو ورځ وي، نو خلک همیشا د پاکستان سمره ټلویزیون چینل لکه تاسو وګورئ پاغه باندې به د پوز ترانه نشر کیږي، پاغه باندې به د پوزیانو تصویرونه وي، دا غي عکسونه به وي باندې د سیاستوالو پیغامونه ډیر کم تاسو ته مخه تراشي، خو باید زه وایم چې د دې ازادې پورس باندې چې پاکستانیان سمره پاکستانیانو کې تقسیم رامنځته شوی دی، سمره د یو بل نه لريواله د سیاسي سوچ په بنیاد باندې رامنځته شوی دی، داسې چرته مخ کې نه
یو مسله کلند اخر کې راته شرو کې پرونم په افغانستان کې هم زینو بلوچستان او د بلوچستان په ملاتړ باندې واقع چې دا غوي دا ویم کليزي هغه د خپل خپلواکۍ لمنځل وکړله او د بلوچستان په خپلواکۍ باندې تاکید وکړ، یعنی په خپل بلوچستان کې هم ناکراری دي، په پاکستان کې بلوچستان ناکراری په ناکراری جوړولو باندې تورن شوی دي، خو په کشمیر کې هم ځینې لانجې د پاکستان لپاره الریډي شته. نو څه فکر کوي نړیوال په دې اړه باندې څه تحلیل لري؟ د پاکستان اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ پاکستان څه رقم یو هیواد به وي په راتلونکي کې؟ دغه
کم کړکیچونه چې تاسو ذکر وکړو دې د کتونه مخ کې کوم وګورنو مونږ ته د پاکستان جوړښت ته نظر کول پکار دي. د پاکستان جوړښت داسې دی چې دلته یعنی 200 میلیونه آبادی ده، اوس خو 2100 میلیونه آبادی یادیږي نوې راپور چې کوم راغلی دی. نو دا د 2100 میلیونه آبادی یو ملک دی، نو په دې کې خو دا قسمه خبرونه راځي، خو نړیوال چې کوم ګوري نړیوال زیاتره دې ته ګوري چې پاکستان څومره مضبوط دی او دا کوم فشارونه کدن نه دي یا بهر نه دي هغه پاکستان تر کومه حد پورې زغملې شي. نو تر اوسه پورې د نړیوالو چې کوم تحلیل راځي هغه دا دی چې د پاکستان پوز هغه دا یو صلاحیت لري چې هغه دا ملک په ځای باندې اوساتي، که څه هم په سیاستوالو کې مشکلات رامنځته کیږي، د سیاستوالو د پوز سره مشکلات رامنځته کیږي، داسې د مختلف ژبنی اختلافات رامنځته کیږي، بلوڅ دی، پنجابی دی، پښتون دی، سندی دی، کشمیری دی، کنه دا ټولې خبرې منځ کې راځي. خو د دې د پاکستان دا پوز دا دومره مضبوطه اداره ده چې دی که په زور دی که پر ازاد دی خو په یو طریقه سره دی د خپل ملک
د پوز مضبوطوالي ته اشاره وکړه. پرون نواز شریف بیا یو غواخو او د انقلاب درامنځته کولو خبر وکړه، پوز هم تر انتقاد لاندې ونیو. فقط لند کوی چې په داسې حال کې به کېدای شي نواز شریف هم په خلکو کې ډیر زیات نفوذ ولري، څه به کیږي؟ بل اخره پوز به مداسې په قوت پات کیږي او لکه څه به متزلزل کیږي؟
نواز شریف چې هغه د مرکزی پنجاب سره تعلق لري او همیشه دا ګڼل کیږي چې د مرکزی پنجاب خلک د پوز په څنګ باندې د پوسټر څنګ ولاړ وي، خاص کر نواز شریف. خو د نواز شریف لخوا دا قسم بیانونه راتلل دا یو ښه علامت نه دی. دا د پوز او د مرکزی پنجاب کم چې د پوز ګړ دی دا غي ترمنځ یو طریقې سره یو تقسیم دا خینو، دا یو ښه علامت نه دی.
ژوندۍ اوسې داوود خټک د ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه ایډیټر و چې په پاکستان کې د تاسیس د ورځې دنمنځنی پاړه باندې او همدارس درستو کړ کې چونو پاړه باندې تحلیل لمغ سره شریک. اوس هم مرزی احمدزی تغوک دو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه جوړ کړی دي.
د قانونو او پټرولیم وزارت اړوندې ځینې قیمتي ډبرې چې د کورنۍ جګړو پر مهال د ارګ په یو خونه کې ساتل کېدې د ګډ پلاوي تر پیژندنې وروسته بیرته خوندي شوې. د جمهور رئیس د خبر پاڼې له مخې دغه ډبرې په دې وروسته کې د ارګ دروازې اړوندې وی خونه کې د ارزونې پر مهال ترلاسه شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي په 1901 کال کې په قانونو او پټرولیم وزارت کې د دغو ډبرو د ساتنې پر ځای د راکټ لګېدو له امله د خوندیتوب په خاطر ارګ ته ولېږدول شوې. د جیولوژي او قانونو سروې ریاست د معلوماتو له مخې د یادو ډبرو اندازه او کیفیت معلوم نه دی. په دغو ډبرو کې لاجورد، ګرانیت، عقیق، امیتیست، بریل، میکرولیت، تخنیکي تور، مالین او میددانی بیروج شامل دي. په کندهار کې زرو بې وسلو کورنۍ ته د دوی د ژوند د بساینې لپاره د شیدو غواګانې وویشل شوې. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې هدف دا دی سو حیواني محصولاتو ته بازار موندنه وکړي او د بې وسلو کورنۍ اقتصاد ورسره وغوړېږي.
د ګټه به دا وي چې د دې هغه کورنۍ دي دا چې ډېرې بې وزله دي، تر څو دوی وکولای شي چې خپل اقتصاد د پخو باندې ودروي او د دې څخه شي
د دغه پروژې لګښت نړیوال بانک ورکوي او د ودان مؤسسې په همکارۍ د کندهار د مرکز په ګډون په بولدک او ډنډ ولسوالیو کې عملي کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د زینو بهرنۍ اثار سره افغاني په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر ته شپږ افغاني او 50 پوله، یو یورو اتیا افغاني او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند اتیا افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني او شل پوله، زر ایرانی تومان ولس افغاني او اویا پوله، او زر پاکستانی کلدار شپږ سو شپږ دېرس افغاني.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یست. زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو تبصرې ته وکړو. اجمل تورمان دغه مطبوعات کتلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د جګړو او په تړاو یې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان د شمال امنیت ته د نه پاملرنې له امله د دولت وسلوال مخالفین په ډیر جرأت سره جنگ پر مخ وړي. پاسر مخالک راغلی د ایشیانو او طالبانو پوروسی څو میاشتو کې په کندوز، بغلان، سرپول او فاریاب کې خونړۍ جګړې روانې کړي چې په ترڅ کې پروند د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ سقوط وکړ. د سرمقاله لیکونکي په وینا دغه ولسوالۍ ل استراتیژیک اړخه ځانګړی اهمیت لري، ځکه مخالفین یې په نیولو سره فاریاب او بادغیس دواړه تر ګواښ لاندې راوستلی شي او بیا ترې جوزجان او آن بلخ ته حمله را کولای شي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې غورماچ ولسوالۍ له تیر یو کال راهیسې درې ځلې د دولت او وسلوالو مخالفین ترمنځ لاس په لاس شوې ده، کله له دوی او کله له هغوی سره وي. خو اوس چې بیا د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې، باید حکومت یې پر وړاندې جدي او پراخ عملیات وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې په افغانستان کې د جګړې په اړه په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبري راخیستې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېله ده. هیواد د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه د نړۍ لپاره خورا مهمه ده او باید دا جګړه وګټل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، ولې جګړه درویشت ولایتونو ته وغځېده. سرمقاله لیکونکي لیکي، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي پرون کندهار کې ویلي چې له دې شمیر ولایتونو څخه په نهو هغو کې جګړه له زغم وتلې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي، نه زموږ سرتیری کمزوري شوي او نه طالبان پیاوړي شوي، بلکې اصلي خبره دا ده چې د فساد پر ځای په دولت کې چور ګرځي او داسې کسانو ته واک سپارل شوی چې وړتیا یې نه لري.
ازادي راډیو اوري www.facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک مهروي. د ورزګان د کرنې او مالداري رئیس وی په دغه ولایت کې د شنو خونو جوړیدو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو ریپورت جوړ کړی.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری د ځایی ادارې مسولین وایي په دغه ولایت کې شنوخونو ښه پایله ورکړي او په خبره چې په ډیر لنډ وخت کې به دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا سي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې تر دا مهاله څلور اویا کوچنۍ او غټې شنې خونې جوړې کړي چې کروندګرو ترې ډېر څه لاسته راوړي دي. نوموړي وایي هڅه کوي دغه شنې خونې تر نورو کروندګرو هم ورسوي، څو دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان به سیاسي او بیا ګاونډي هیوادونو ته د سبزیجاتو لاړخه اړتیا پیدا نسي.
ګرینوزونو په روزګان ولایت کې شروشتې کړي دي او دکانانو هم شاله کمندې شودلې ده. موږ امیدوار یو چې د ژمي په موسم کې به شش کال موږ ډېر سبزیجات ولرو او په رژدې راتلونکي وختو کې به موږ ودې حالت ته ورسېږو چې نور موږ د ګاونډیو مسایه ممالکو څخه چې کم سبزیجات موږ ته راځي یا واردېږي د هغو څخه موږ مخنیوی وکړو. که چیرې راسو د دیقان د عوایدو پر مسله باندې، دیقان د ګرینو څخه د ډېرې کمې مځکې څخه ډېر ښه عاید لاسته راوړي. د ورځې تقریبا 5000 افغانۍ عواید د دیقان و لاسته ورځي.
دا ورځان دا جرمۍ چې دي دا ورځان د ژمي د فارم کرلې دي، موسم کې رسیږي
په اورزګان ولایت کې د شنو خونو د دوجېدو ډیر وخت نه تیریږي. د شنو خونو د دغه کاروبار څخه کروندګر هم خوښ دي او وایي چې د دغه شنو خونو څخه ډیر څه لاسته راوړي.
بس نو دغه رومیانو کې لګیا یو اوس خو بادرنګ مو ختم شو. بادرنګ فصل مو کړ درې سالونه مو کړلې وو. په دې درې سالونه کې تقریبا یو لک شپېته زره کلدارې موږ په جوړې کړلې. نو دغه اوس رومیان یو مسول تم ولاړ دي. په کټ یو چن مو ټول کړي دي. تقریبا زر پنځلس سوه بادرنګ موږ د ورځې شکول بالکل
نه یوازې دا چې دغلته شنو خونو کروندګرو ته یو څه ورکړي، بلکې په دغه ولایت کې هټیوال هم ترې راضي دي. دغلته هټیوال هم وایي چې اوس تر بل هر وخت ډیر څه لاسته راوړي او کاروبار یې پرمختګ کړی دي.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږیست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکزه وسلوال طالبان ویستل شول. د غورماچ ولسوال مولوی عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز هوایی حمله شوې دي او وسلوال طالبان تیښتې تر شوې دي. امنیتي ځواکونه وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د طالبانو او د داعش د وسلوالو مهم سنگرونه نیول شوې دي. د پاکستان خلک نن د هیواد د تشکیل او یایمه کلیز المانځي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. او بورکینا د بورکینا فاسو په پلازمینه کې په تروریستي حمله کې لشتلژه ولستنه وژل سوي دي. د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې تروریستي حمله په یو رستورانت کې شوې ده او د قربانیانو هویت لا نه دی څرګند شوی.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. کراکرا ورزو د پروګرام دویمې برخې ته تر یوې بجې به د زهرو کاروان 19 پروګرام تاسو ته خپور شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د وړاندې کوم. په پیل کې هم د دی ونی مهمه پیخي مهمه پیخو تاس مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده.
لنشئی موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکاری په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزه موینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته ویل لومړی د غی 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایی ډګر کې نیول شو او تر څېړونکو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شو. د کابل هوایی ډګر پولیسو د نشئی توکو یو قاچاقلون کې ونیو چې تر ډیر اندازه مخدره مواد په خپل گیډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرام هیروین په خپل گیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو لوري ونیول شو. خاغلی موحد زیاته کړه د لومړی ځل دی چې دومره اندازه نشئی مواد یو انسان په گیډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشن وی په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نشئی توکو قاچاقړونکو نیول شوی تریاک په یو ساره چا موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې له شبرغان ښار څخه نور سیمو ته انتقال کړي چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیې په تور درې تنه نیول شوی دي.
قدر منوریدونکو تاسو زمونږ غاکل ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالعه باوري د لایشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشي موادو د تولید ډیره کارخانه په خپل واقعي خسته دي. د بامیان ولایت له نشي موادو سره د مبارزي رئیس وی دا ولایت د نشي موادو د قاچاق په لار بدل شوی دی. او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري. او د هغه کس په اړه مو هم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشي موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واقع خسته دي. د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزي موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوس مهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشي موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشي مواد منځني ختیځ او اروپایي وادونو ته قاچاق کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشي موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشي موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشي توکو پر ضد مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشي موادو یو شمېر کارخانې په خپل واقع اخیستې او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشي توکو په کاروبار او د نشي توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشي موادو ستر قاچاقونکي هم خپل وسلوال طالبان دي. شاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشي موادو پورې تړلی دی. شاغلی دانش دا هم ویلي و چې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند والی ویان عمر زواک آزادی رادیو ته وویل د نشي موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په ناامنه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خونه هم د دوی ګډ کار وکړي چې هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین تر حاکمیت لاندې په هغه کې کرل کېږي په عامه باندې کوکنارو کښت کېږي هلته هغوی فعالیتونه لري په دې برخه کې دي. قاچاقبران پیشو بالاخره خام شین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچې ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي، ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه امنه کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبان په لاس کې سیمه د طالبانو حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټ چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه د حکومت سره کوي او همکار کوي او عاید یې طالبان هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کیږي او طالبانو ته هم ګټه رسیږي.
یو غربي کارپوه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاق کې زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو دولسو میاشتو کې شپږ شپېته ټنه کیمیاوي مواد نیول شوي دي، خو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو پنځوس ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشي توکو کښت
پیدا کی کی نشي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټ نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندې او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له دولستي مو تر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو تاسو زمو غږ د ازادي راډیو د زهرو کاروان له خبرونه څخه اوري. د بامیان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس وایي د ولایت د نشې موادو د قاچاغ په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوی نشې مواد د بامیان له لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې 23 د نشې موادو د چخ پتو نیولې چې د بامیان ولارې جنوب او شمال ته نشئ مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیان ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همدارس د نشه یي موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشه یي مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د گاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دی ولایت ته انتقالېږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشه یي مواد بامیان ته قاچاق کیږي. د قاچاق د لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لار بدل کړی.
از تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر هستم.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دوه کلونو کې 1500 کیلوګرام ډول ډول نشه یي مواد نیولي دي. د امنی قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې وویلې.
در سال 1395 به تعداد
په 1395 کال کې د نشئی موادو د نیولو 22 پیخي لرو چې د دې پیخو په تړاو در وستنه د نشئی موادو قاچاقون کې نیول سوی او قانون ته سپارل سوی دي. همدارس د روان کال لپاره څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزی سیمو څخه د نشئی موادو د قاچاق شپږ پیخي سب سوی دي چې د دې پیخو په تړاو څلور کسان نیول سوی او قانون ته سپارل سوی دي.
گرفتار او دستگیر ګرځیده
د خغری حسینی پوینا سره لدی چې د بامیان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکونکو شمیر له 15 کسانو څخه لسو کارکونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشې موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشئ موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر لسو کسانو ته راټیټ شوی دی، او د دې شمیر کارکونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو ولسوالۍ او ټول ولایت په کچه د نشئ موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشې موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې د پدیده ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی نظری زیاتوي
کاروبار مواد مخدر قاچاق مواد
د نشې مواد او کاروبار او قاچاق ته عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالی مافیا کار دی، او سیمه ایز مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیان ولایت په دې برخه کې زیات زیان لیدلی
دی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشه یي مواد د بامیان له لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشه یي مواد کاروي، او د دې ولایت د نشه یي مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشه د روږدو کسانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشه یي مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري چې له 5 میلیونه زیات خپل کارکونکي او تر شپږو لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده، او په وروستیو کلونو کې خود ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي، او حتی د سګرټ سیګریټو د لوګي په ځای کې د غیر سیګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سیګریټو روغ دي کسان له هغو کسانو سره چې روغ دي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ډاکټر نوراقه زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سیګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سیګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعي شریه او عروق باندې ډیر اثر لري، یعنی په قلبي وعي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاء ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګيږي، او دا د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وعي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې من سره زی د سیګریټو لوي، او په شش باندې اکثرا سرطاناتو باعث ګرځي. چې دا تحقیقات خوده چې په هغه کسان چې سیګریټ څکي، نظر په هغه کسانو چې سیګریټ نه څکي، دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد
دي. دا څه ډول سرطانات دي؟ پایا د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدی سرطانات، تناسلي سرطانات، حتی د رحم په سرطانات باندې دا تحقیقات شوی ده. او اکثرا چون د سږی غ مقاومت خطر راوړي، توبرکلوزی هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، د سره مترافق چې څومره سړی سیګریټ ډیر څکي هغه عمره د دې امراضو چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سږی سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
اوس مهال لیدل کیږي چې تر ډیره په کورنیو کې په ټولنه کې ډیری خلک سیګریټ څکي. طبعا په یو کورنۍ کې چې سیګریټ څکل کیږي هلته نور غړي هم شته، لکه ماشومان دي، ښځې دي. سربیره پر دې چې پر هغه کس چې سیګریټ څکي هغه باندې اغیز لري، آیا اغیز په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکټیو یا فعال سیګریټ څکونکي دي چې خپل څکي، او بل پاسیو یا غیر فعال. پاسیو غیر فعال هغه سیګریټ څکونکي دي چې خو شاکې ورسره ناستي او په ډېر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعضې کتابونه وایي چې د اکټیو نه پاسیو یعنی غیر فعال کسان چې سیګریټ سږي ته داخلي ډېر ضرر لري. یو ډېر مهم موضوع چې دغه زمونږ خویندې بعضې دا سیګریټ څکي، دا په دې جلد باندې ډېر بد اثرات لري. حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن وي او سیګریټ څکلی، نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی دا جلد باندې ډیر بد اثرات لري خپل سیګریټ. نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د سیاست په برخه کې ډیر تحقیقات شوی ده چې سیګریټ ډیر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره عین چارسو بانګو هیروینو ته رسیږي، شروع اکثرا د سیګریټ څخه، چې باید سیګریټ په کورنۍ کې ونه څکول شي. او یو ساده لاره د سیګریټ د خوشی کولو، چې سیګریټ اصلا کچیر یو قاطی تصمیم سړی ونیسي سیګریټ خوشی کولی شي، یعنی که څو کلن سیګریټي هم د احتیاط سره نور اضرار بیا نه لري، زر قطع کیږي. اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سیګریټ وایي، ورته یو داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي، وروسته بیا په دې مرض اخته شي. سیګریټ ډیر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سیګریټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسو له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سیګریټ څکي. شته داسې میندې هم چې دوی نسکې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته وایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نسکې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسي کله چې د هغه مور یې سیګریټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حمله دارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، کچېره د رګونه تنګيږي چې د سیګریټو مونږ اتیروسکلروسس بولي چې سیګریټو لوجه منځ راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسيږي، یعنی ضعیف البنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا کچېره مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غې کې د مور سیګریټس کوي، دا بیا نو هغه پاسیو شکل یعنی غیر فعال ماشوم په سګریټ اخته کیږي چې هغه بیا ډیر زیات zarar لري ول چې ماشوم ډیر نازک سګی دا اسناخ ډیر نازکی په دې خاطر ټول خويند ته خصوصا هغه خويند چې عملدار یا شیردی هغه ته زما سل په سل دا توصیه ده چې باید سګریټونه اسکی
د سګریټ د خوشکول اومده لارې څه دي ک په لاندې ټکی راتوي چې دغه لارې کول شي او سړی د سګریټ څخه وژغوري
او سني دوستان کله راځي چې زما نشم کوله زدر ته د کتاب له نظر وایم چې سګریټ یا وزنه یو کلک تصمیم غواړي چې هم دونه وای چې نور نسکم او بیا په ترتیب د سکیدای شي چې یو سوق د ورځې مثلا شل سګریټ اسکی هم دغه یو ورځ کې نون اسکی یا تلس د سی ورورو یو یو دانه کم کی اخر خپل صفر ته راځي او په خوا کې دا باز د واخانو کې یو قسم ژاولې دي چې د خلاغه بد بویم لمن زوړي او لک اشتیام د سګریټ لمن زوړي یا یو عادي خوراک چې یو ناخود خلک واشي دی وبوش کی یعنی سګریټ لکه دا هیروینو دا شان نه ده کیدای شي ډیر په سادهګي او کڅوک تصمیم نه لري بیا دی نه سګریټ خوشی کول شي نه نسوارو نه بلش
لاند خو نه پیام خلکو ته څه ده په دې برخه کې دوی باید څه وکړي په سګریټ څخه څنګه ځان وژغوري
زما پیام خو یو دولت ته د چې باید په دې سګریټ باندې دومره مالیه وځي کی چې ډیر جګلار شي ام دولت ته ګټ ورسیږي ام دا سګریټ کوون کې اونې شي کولای شي دا په اسانه لاس تر وړي لکه بعض ملکونو کې د ډیر مالیه پیجګد او خلکو ته دا پیام ده چې غیر اقتصادي د چې د ورځې شل سګریټ اسکی امغه په واز یو میوه خپل بچیانو ته واخلي او د دې ایس نو غټ نشته د سګریټ کې یو غټ امي نو سړی وای چې دغه غټ لپاره د شټیز خلک ځان غولې چې زولا په دې غم می غلطی دا خبره پکې نشته صرف د دوستانو ته دا پیغام د شام اقتصادي مشکل په خي ام سي مشکل د لخطر باید د سګریټ پری
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدرمن اوریدونکو تاسو مونږه کله ازادي رادیو څخه وری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پوري د اف ام په 0.15 او د ام په 12.6 نوي چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي حمید په ایران کې موتاد شو په همدې نشو کې شل کاله لکورل لري وسید خو اوس په یو نه دولتي دفتر کې د برقي سامانالاتو د جوړون کې په توګه کار کوي دا چې حمید څنګه جوړ شو او کاري پیدا کړ په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک پر راپور کې واورو
حمید په افغانستان کې د نن او بهر شل کاله پر لپسې د بیلابیلو نشو خوند کتلې دی شل کاله له کورنۍ خپلوانو څخه لري وسیدلې لوګي تندې او نور کړهونه غاللې خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او ل خپل ژوند ډیر خوښ دی دا چې د څنګه نشه پرې خو ده او تر دې ادارې څنګه ځان راورسو په دې اړه خپل حمید راته وایي
په ایران کې متات شل کاله مو نشه وکړه یو کال باندې وو سه کورته راغلم خپلوان و سره کومک وکم اوس روخ شوم دلته کار کوم بخوام کار نکوم ټول خپلوانو راسخه نفرت کوم
لایبی خو د کورنۍ مرسته او لبلې خو د نشول ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لمړی د لوګر د موتادینو صاحبي کلینیک ته ولاړ او بیا له هغه ځای د پکتیا په ورختون کې بسترې کړای شو په دې اړه بعد د مالش ډاکټر مسرور خبري واورو
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا ورختون ته معرفي کړل شو هلته درې میاشتې تیرې کړې د ډیر فعال سړی وو هلته دوی میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ تر دوه کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې وو اوس وظیفه لري او روغ سړی دی
و صحتمند می باشه
احتیاط له حمید څخه هرڅه اخیستی ول تر علاج وروسته دا یاد و چې د خپل کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یو نا دولتي مؤسسه کې کار پیل کړ دا چې حمید ولی د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو د دې ادارې مسول ډاکټر منصور براته ووایي
پنځه کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده کله چې موږ له حمید سره ولیدل نو دی تر نورو کسانو مخته ډیر ماهر ډیر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو مخصوصا په دې برخه کې دی ډیر مهارت درلود فعلا دغه کار نظر پخوانی ستونزو ته ورته ډیر راحت بخونکی ښکاریږي او ډیر روغ سره آرام وي
حمید نشي پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لري پاتې شوی او کورنۍ هم د پوډری په سترګو ورته کتل خو کله چې لره شي لاس واخیست اوس پیرته کورنۍ ومانه او له هغه سره په ګډه خوشاله ژوند لري د حمید یو نګدي خپلې پاړه وای
حمید جان از ما مامای
مسته. حمید جان زما ماما دی، 15 شپاره سکال ایران کیو. انا او ماماګانو می هڅه وکړه چې افغانستان ته راولې. کله چې راغی موتاد وو. اوس روغ دی. ټوله کورنی ورسره خې اړیکی او ښه چلن لري.
ډیری کسان په دې نظر دي چې موتادین تر علاج وروسته د بیکاری لامل بیرته نشي ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د وګو باروي. خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکی کار له برکته بریالی شو چې د خپل کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشاله ژوند ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، اوس د ډرامې د خبرېدو وار رسیدلې. ډرامه په دې اړه ده چې د زرغونې میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړه وي، خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخته ناروغه وي. د زرغونې میړه اوس مسافر او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي، زموږ همکار عبدالنافع همت په همدې اړه ډرامه چمتو کړې چې په ګډه یې اورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاری لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې هم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او میکرل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
عجب ده،
څه شی عجب ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې.
پوسته شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په ایروین وخته شوې.
څه شي زه په ایروین وخته شوم؟
هو خورې له بده مرغه چې ته ایروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت ایروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کیږي او د وخت په تیریدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
وای خدایا کور مې خراب شو، خدای مې دې کونډه کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لویې لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
قدرمن اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې راټول شوی مطالب همدلته پای ته ورسیدل. مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم.
آزادي رادیو.